سلامونه سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې شپېزه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو د نن جمعې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. د وري دولسمه د 2022 کال د اپریل لومړۍ خبري مجله ده چې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. پیل په لنډو خبرونو باندې کوو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کنفرانس کې 204 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیدا توماس گرینفیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره یې ولګوي. اخو ناروې افغانستان ته د مرستو په کنفرانس کې 100 میلیونه نارویژي کرونا مرسته چې 80 میلیون امریکایي ډالر کې اعلان کړه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکین اوتلفیت پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتو، جرمني، بریتانیا او قطر له لوري په بلل شوي کنفرانس کې د دې مرستې د اعلان ترڅنګ وویل افغانستان له بېساري سیاسي او بشري ننګونو سره مخ دی او په دغه هېواد کې د ماشومانو وضعیت په ځانګړي ډول خورا ناوړه دی. همداراز جرمني له افغانستان سره د 200 میلیون یورو مرسته چې له څه باندې 228 میلیون ډالرو سره برابره ده اعلان کړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربرګ وویل دا مرسته افغانستان ته د جرمني پر نورو بشري مرستو سربېره ده. دې د افغانانو بشري بحران په نړۍ کې تر ټولو ژور او سخت بحران وباله. د سر سلیم نړیوالې کمیټې رئیس پیټر مریرو ویل افغانستان په بحران کې دی او له دې سره سره چې جګړه پکې پای ته رسېدلې اقتصادي، اجتماعي او بشري ستونزې مخ په ډېرې دودي ده چې پرون د افغانستان د مرستو کنفرانس ته وینا کول ویل د افغانستان نیمایي نفوس د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري او په وروستیو میاشتو کې د شدیدې خوارځواکۍ اندازه پکې خورا ډېره شوې. د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتو د خوړو له نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او سره یوه موافقه لاسلیک کړه. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې موافقې پر اساس هند د ډبلیو ایچ او په وسیله افغانانو ته 10,000 ټنه نور غنم ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکارانې شړلي یا بندیان کړي وي. جو بایدن پرون بې له دې چې د خپلو خبرو کوم ثبوت وښیي وویل اوس نه غواړي پر دې موضوع ډېر ټینګار وکړي. او وروستی خبر د کرکټ له نړۍ، پاکستان له 50 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. د دوی لوبه پرون په لاهور کې وشوه. استرالیا 348 منډې وکړي د اتو لوبغاړو په سوځېدو. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 40 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او ورسره امام الحق سلیزی ووهلي. خبرونه مو واوریدل. اوس برا شو د پروګرام د مهمو مطالبو معرفي ته. له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کنفرانس کې د 2,440,000,000 ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غونډې پرانیستونکی ویناوال و.
Our funding appeal for Afghanistan.
موږ نن لم رستندویان غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو ستر غوښتنې ته پیسې ورکړي.
د افغانستان د گاونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ډاډ ورکړ.
افغانستان نه به چاته ضرر نه وي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کنفرانس کې پرون وویل په وروستیو میاشتو کې هره ورځ زرګونه افغان کډوال دغه هیواد ته ور اوړي. عبداللهیان وویل په افغانستان کې په بشري وضعیت باندې اندېښمن دی.
نگران وضعیت انساني مردم در این کشور هستیم.
د کابل پانتون د خزینه زده کوونکو حال څه دی؟
سینه میتونه بدون محرم
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق را کړی. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه په خپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلی و نه وځي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا مو هم خراغلاست وایم. رازو لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو جرمني، بریتانیا او قطر په کوربتوب د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو په افغانستان کې له بشري بحران سره د مبارزې لپاره 2 میلیارد او 440 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. هماغه سي چاټکل کې د 2023 کال کې له افغانستان سره د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنه پوره نشوه. تفصیل د اجمل انت پر رپورت کې.
د جرمني صدر اعظم ویل د غازو په قراردادونو کې عموما شرط داوي چې پیسې به په ډالرو یا یورو ورکول کیږي. د همداراز ویل چې دا خبره د مارچ په 13 شمه پوتین سره
په بخښنې سره چې بل راپور پلی شو، خو اوس به تاسو ته د افغانستان په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د راپور بشپړه او سمه برخه خبره کو.
ملګرو ملتونو پرون وخت اعلان وکړ چې له افغانستان سره په 2022 کې 1.3 نړیوالو مرستندویانو د 2 میلیارد او 440 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه، چې تر هغه هدف چې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره ټاکلی و لږدی. د ملګرو ملتونو سرمشي انټونی ګوتریش د آنلاین کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ګواښونکی حتی خراب وباله، او پر مرستندویانو یې غږ وکړ چې له دې هیواد سره بې قید و شرط مرسته وکړي. ملګرو ملتونو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو تر کانفرنس مخکې 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر مرسته غوښتې وه. سرمشي د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پرانیستونکي وینا کې وویل د افغانستان اقتصاد له هغه مهاله چې طالبان واک ته رسیدلی سقوط شوی، او اوس 9 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي.
موږ نن له مرستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو سترې غوښتنې ته پیسې ورکړي. د افغانستان خلکو ته سږکال د دوی د اړتیا تر ټولو په سختو شرایطو کې 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر غوښتنه کوو.
د ملګرو ملتونو سرمشي زیاته کړه ګڼې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خپلو ماشومانو او د بدن د غړیو پلورلو ته اړ شوي دي. د په عین حال کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. سرمشي وویل په داسې حال کې چې انتظار باسي چې نجونې ښوونځیو ته ستنې شي، د دوی له تعلیم څخه د معاملې لپاره د یوې وسیلې په توګه کار نشي اخیستل کېدی. د په وینا د طالبانو د دې پریکړې په خاطر د بشري مرستو د درولو لپاره هیڅ منطق نشته. ډیرو کتونکو له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د نږدې 4.5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه ډیره بللې وه، او ویلي چې د طالبانو د بشري حقونو سابقه د دې سبب کیږي چې مرستندویان شاته شي، او همداراز پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د مرستو مخه د اوکراینی کډوالو خواته اوښتې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پای کې اله څرګنده کړه چې د مرستندویانو له لوري اعلان شوې مرستې څومره چې ممکن وي ژر وروسپارل شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
ازادي رادیو ته غواګست. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. دوی په چین کې د خپلې دورځنې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې له طالبانو همداراز غوښتي چې د ښځو او قومي اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو خلکو د اساسي حقونو د تضمین او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي. تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دوه ویزیدي کانفرنس په ګډه اعلامیه کې همداراس ویل شوی چې طالبان باید له تروریستي ډلو څخه د ځان لري کولو لپاره څرګند اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د تروریستي ډلو د ځپلو او د هغو د روزنیزو کمپونو د لمنځه وړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو د روزنې په مرکز او پناه ځای نه بدلیږي. طالبانو مخکې ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري، او د افغانستان له خاورې څخه به د دوحې له موافقې سره سم د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همداراس روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس د چین په کوربتوب د دغه هیواد په تونګسي ښار کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د کانفرنس په پایزه اعلامیه کې راغلي په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو او د ښځو د حقونو د یقیني کولو او د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره د اقدامات وشي. اعلامیه همداراز وایي چې د افغانستان ګاونډیان په دغه هیواد کې د سختو انساني ستونزو له درکه اندېښمن دي او افغانانو ته د بشري مرستو ورکولو او د دغه هیواد د اقتصاد د احیا کېدو ملاتړ ته به دوام ورکړي. طالبان له اوو میاشتو راهیسې پر افغانستان واکمن دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونه او بې تبعیزه ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو د حق ورکړه له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنې دي. طالبانو د مخکینیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه د ښوونځیو د پیل په ورځ له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړې شي او تر بلې خبرتیا پورې ښوونځیو ته ورنه شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به ورشو کابل ته چې هلته یوه ډله امریکایي میرمنې له یوې اونۍ راهیسې د نجونو د زده کړو پر اهمیت باندې د خبرو لپاره په کابل کې دیرا دي. دوی چې د بیلابیلو غیر دولتي بنسټونو غړي دي، زده کړو ته د ټولو نجونو پرېښودل له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیریدو او د افغانستان بانک د کنګل شوو مالي شتمنیو لپاره له طالبانو او امریکایانو سره په خبرو بوخت دي. یادو میرمنو افغانستان ته د سفر پر مهال له ځینو سازمانونو او روغتیایي کلینیکونو هم لیدنه کړې او له یو شمېر کورنیو او طالبانو او حکومت له سیمه ییزو چارواکو سره لیدلې دي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت هم له یادو میرمنو سره لیده کاته تاییدوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
Education for every Afghan citizen.
Sunita Viswanath mirmani da Afghan mirmano punum di wasazman bansat ihudun ki aw da hamdi bansat da mudira plawi pakhwani ghade da. Haga da Hindu masap yo mutaraqi rahbar ham da. Sunita da hago o amerikai mirmano padala ki da chilewi unai rahi sazda krota da Afghan juno da lasrasi Afghanistan ta da ladiro bashari mrasto da jalbido aw da Afghanistan bank da kangal shwi mali shtmaniyo da azadawlo la par Afghanistan ta ragli. Agli Sunita wai چې د افغانستان خراتون کې انجونو او هلکانو ته د زده کړو د مساوي فرصتونو په برابرولو پورې تړلې ده.
هغه څه چې د مساواتو لپاره اړین دي هغه دا دي چې موږ دلته راغلي یو، سو افغان حکومت ته دا پیغام ورکړو چې د دې هیواد لپاره مهمه دا ده چې د دې وطن انجونې او هلکان په ټولو پړاوونو کې په مساویانه توګه زده کړو ته لاسرسی ولري.
مسودا سلطان، سونیتا ویسوانات، کلی کمبل، ریو دکتر کلیوی، دایسی خان، روس مسنجرو، میدیا بنجامین، د بشری حقوقو هغه فعالان مذهبی رهبران د سپتمبر 12 پیهی هغه پاتیشونی او امریکایی لیکوال میرمن دي چې افغانستان ته راغلي ترڅو په اوسنی وضعیت کې د خلکو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي. د افغان امریکایی میرمنو د حقوقو فعال مسودا سلطان چې د انفریز افغانستان په نوم د سازمان مشري په غاړه ده، افغانستان ته د خپل سفر د مخه په اړه ویل:
زه راغلی یم د یو ګروپ امریکایي ښځو سره چې د افغانستان حالات موږ وګورو، د افغانستان د ښځو د کوچنیانو سره غږ راپورته کړو چې کومک ورسره وسي. اول او دوام دوی د ایجوکیشن سپورټ لپاره چې مکتبونه ژر تر ژره ټوله خلاص شي، چې دوی ډېر خفه دي دا نجونې چې موږ ولیدلې کورونا سي دي. او درېیم د کنګل کړې پیسو د خلاصېدو لپاره چې موږ د افغانستان پیسې به دا د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا باید بیرته افغانستان ته راسي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان هم د چهارشنبه په ورځ د پوهنې وزارت د کیفیت د تضمین موین سره د یاد پلاوی لیدل تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
خپل ټول هیوادوالو ته د خپل مسؤلیت او تعهد په اساس تعلیمي اسانتیاوې برابروو، نه د بهرنیو جهتونو د فشارونو او فرمایشونو له امله، او په دې باور یو چې دغه فشارونه او فرمایشونه له افغان ولس سره د خواخوږي په اساس نه، بلکې د اسلامي امارت د سیاسي انزوا لپاره دي.
ټاکل شوي دا پلاوی بیرته امریکا ته ستون شي او په یادو برخو کې د افغانانو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ایران وایي په وروستیو میاشتو کې هره ورځ زرګونه افغان کډوال دغه هیواد ته وراوړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس ته کړې. ملګري ملتونه هم تاییدوي چې په تېرو اوو میاشتو کې ایران ته هره ورځ زرګونه افغانان ورځي، خو له ایران څخه ډېر شمېر کډوال بېرته افغانستان ته اړول کېږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په تیرو اوو میاشتو کې کابو 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې او اوس په ایران کې د 13 افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره پرون د چین په تونګسي ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کنفرانس ته وکړه. د افغان کډوالو د شمیر پر زیاتېدو د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته د نړیوالو مؤسسو پر لږ پاملرنې نیوکه وکړه. د ونه ویل چې د کومې احصایې پر اساس وایي چې په اوو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړي، او آیا د ایران حکومت دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او کنه؟ خو له دې سره سره هره ورځ زرګونه افغانان د بیروزګارۍ او بېوزلۍ له کبله ایران ته په سختو غیر قانوني لارو اوړي، او له دې سره هممهاله ایران هره ورځ سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته رااړوي. ایرانی چارواکو په دې ورستیو کې ویلي و چې په تیرو څو میاشتو کې د ورځې 15,000 افغانان د ایران خاورې ته ور اوړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری هم اټکل کړی چې په متوسط ډول د ورځې 3,000 افغانان له ایران څخه ایستل کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې کابو 3 میاشتې پخوا د ایران د سفر پر مهال ویلي و چې د ایران د حکومت د لومړنیو اټکلونو له مخې په 2020 کال کې نږدې 15,000 افغانان ایران ته کډوال شوي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو یو چارواکي په تیرو څو میاشتو کې له ایرانه د ایستل شویو افغانانو شمیر 3,600 تنه وښود.
ورسته له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی په خبره د غیر دوستو هیوادونو د ګازو په بدل کې د روبل غوښتنه وکړه، یو شمېر اروپایي هیوادونو پرې غبرګون وښود. د روسیې ولسمشر پوتین پرون یو حکم لاسلیک کړ چې پر اساس به یې له نن څخه اروپایي هیوادونه روسیې ته د ګازو د رانیولو په بدل کې یوازې روبل ورکوي. اجمل انت ته به واک شو تر هغه وروسته. اجمل انت د ټولنیزو او اقتصادي برخې راپورونه وړاندې کوي.
د چرمنی صدر اعظم ویل د ګازو په قراردادونو کې عموما شرط داوي چې پیسې به په ډالرو یا یورو ورکول کیږي. د همداراز ویل چې دا خبره د مارچ په 13 له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کړې ده. د فرانسې د اقتصاد وزیر برونو لومر اعلان وکړ چې له جرمني سره یو ځای د روسیې د ګازو قطع کېدو ته چمتووالی نیسي. ښاغلي لومر پرون په برلین کې له خپل جرمني ساري سره له کتنې وروسته اعلان وکړ ښایي سبا داسې حالت رامنځته شي چې نور به له روسیې څخه ګاز نه راځي. دا زموږ دنده ده چې دې سناریو ته چمتو شو. د ایټالیا صدراعظم ماریو دراګي وویل چې د پوتین ډاډ ورکړی چې د ګازو پیسې به په روبلو نه ورکوي. د برتانیا د صدر اعظم ویندوی پرون خبریالانو ته ویل چې برتانیا به په روبلو د روسیې ګاز وانخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې له سبا یعنی نننۍ جمعې څخه د ګازو د صدور له درکه پیسې به په روبلو اخیستل کیږي، او کوم هیواد دا شرط ونه مني د ګازو د صادراتو قرارداد به ورسره پای ته ورسوي. پوتین دغه راز ویلي چې د روسیې د ګازو اخیستونکي باید د روسیې د ګازپروم شرکت په بانک کې د روبلو حساب پرانیزي او له همدې لارې دې د ګازو پیسې ورکوي. د روسیې ولسمشر ویل که د روسیې د ګازو رانیونکي دا کار ونه کړي دوی به یې په خپل مشتری پسې پور وشمیري او عواقب به یې د مشتری په غاړه وي. روسیې تیر کال اروپایي ټولنې ته 1,550 میلیارد متر مکعب ګاز صادر کړی چې له هغو څخه 80 میلیارد متر مکعب یې جرمني او څه باندې 12 میلیارد متر مکعب فرانسې اخیسته. په روبلو د غازو د پلورلو لپاره د پوتین هڅو د دغه هواد د پیسو ارزښت چې سخت لیدلې وو یو څه کړي. اروپای ټولنې چې د خپل مصرف په سلو کې سلويخ غاز له روسیې واردوي، پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي. اروپایي حکومتونو او کمپنیو په روبلو د روسیې د غازو د پیرلو غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې یوازې په یورو یا ډالر د روسیې غاز اخلي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، دا خبرونه دی برخې ته مو هرکلی کوم. یو شمیر محصلان وایي چې د لیلیې د نن امنیتي کمرې د طالبانو لوري څارل کیږي او دې کار دوی اړ کړي چې د لیلیې د نن اجباري حجاب واغوندي. دا محصلان وایي چې له تور رنګ پرته د نورو رنګونو د حجاب اغوستلو اجازه نه لري او په وینا یې ورته ویل شوي که حجاب وانه غوندي نو د لیلیې مسؤلان یې له لیلیې څخه شړلی شي. د انجونو محصلانو په وینا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له محرم پرته د کرایي کور نیولو اجازه هم نه ورکول کیږي او وړي دي چې په لیلیه کې پاتې شي. د صحي خوړو نشتوالی، د اوسېدو د ځای په برخه کې ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه نورې ستونزې دي چې انجونې محصلان ورسره مخ دي.
د کابل په یو دولتي پوهنتون کې د خپلې لیلی د وضعیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي نجونې چې کابل پوهنتون ته بریالۍ کیږي یو شمېر اړې دي چې شپې او ورځې د پوهنتون په لیلی کې تېرې کړي، خو اوس ناسم خواړه د پوهنتون د لیلی یوازینۍ ستونزه نه ده بلکې د نورو لویو ستونزو په اړه خبرې کوي. آن په پوهنتون کې د څارل کېدو د ستونزو په اړه وایي. یو شمېر نجونو محصلانو ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو دوی له خپلو اتاقونو بهر آن د لیلیې په دهلیزونو کې د امنیتي کمرو له لارې څاري. یو شمېر دغه محصلان نجونې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې بیانوي. له دغو محصلو نجونو یوې چې له څو کالو راهیسې د کابل د یو دولتي پوهنتون په لیلیې کې شپې او ورځې تېرې کړې وایي مسؤولانو ورته ویلي چې له تور رنګه اوږدو جامو، تور ټیکري او جورابو پرته له اتاقه د وتلو اجازه نه لري.
د امنیتي کمرې چې دلته لګول شوي ورته د امارات کسان ناست دي او بیا موږ ته وایي کله چې له اتاقه وځئ نو آن پښې هم باید پټې وي او جرابې به پې کوئ، ټیکري به داسې واغوندئ، داسې جامې به پر تن کوئ او هر لوري ته چې ځو نو همدا راته وایي. بیا ځینې وخت نه کیږي نو د ځینو اړینو کارونو لپاره په عجله د خپلو نورو ټولګیوالو اتاقونو ته ځو، نو کله چې موږ په داسې یو حالت کې ګیر کړي بیا راته وایي چې د لیلیې کار دې راوړه او نور دلته مه اوسېږه.
دوی وایي چې یادې امنیتي کمرې به پخوا د لیلیې د امنیتي مدیرانو لخوا چې ښځې وي څارل کېدې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او د لوړو زده کړو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دواړو پړاوونو کې له خپلې کورنۍ له غړو پرته له نورو نارینهو سره د ښځو لیده کاته حرام او د اسلامي شریعت مخالف کړنه بللې. دا ځلې هم د خپلې واکمنۍ په محل د ښځو د جامو پر څرنګوالي، تګ راتګ، زده کړو، کار، سفر کولو او ژوند پر بڼې هم ډېر محدودیتونه لګولي دي. دا محصلان وایي چې د پخواني نظام په محل د نجونو محصلانو په شخصي حریم کې ډېره لږه مداخله کېده. نجونو دا اجازه هم درلوده چې د اړتیا په محل له خپلو نورو ملګرو محصلینو سره ګډ کورونه کرایه کړي او د خپل تحصیل تر پایه هلته واوسېږي. په یوه کور کې له څو محصلو نجونو اوسېدو دوی ته مالي ګټې هم درلودې، خو اوس په کابل کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر نجونې محصلانې وایي د طالبانو له لورې رامنځته شویو محدودیتونو سره په لیلیې کې له اوسېدو پرته بله لار نه لري. په کابل کې د یوه دولتي پوهنتون محصله چې په لیلیې کې اوسېږي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک کور په کرایه نه ورکوي ځکه طالبانو دوی ته شرط ټاکلی چې باید محرم ورسره وي. د ازادۍ راډیو ته وویل
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق کرایه کړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه په خپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلیې ونه وځي او یا ځان ته یوازې کور کرایه کړي.
یوه بلې محصلې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید لا اقل په لیلیه کې دننه ازادي او هوسا واوسي.
پوشیدن حجاب اجباری می باشه؟
ده حجاب اخستل جبری ده. زه مطمئنه ایم چه زموک خویند ده حجاب پرده رضایت لری. خوستون زبه یه دوی چه هم باید تور تکری او هم تور حجاب واخونده او هم تور جرابی پا پخو کری او ده زموک زینی خویند رو تا اندیخ نی پیدا کری. زکر ده ووری پا گرمه که با ستونزمنه بی چه لسر تر پخو تور جامع واخونده او پهنتون تراشی.
د یادو
محصلانو په وینا اوس مهال 3000 محصل نجونې د کابل په دولتي پوهنتونونو کې اوسیږي، خو دا شمیرې په مستقله توګه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لورې نه دي تایید شوي، ځکه د یاد وزارت چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. که څه هم چې طالبانو د خپل لومړي ځل واکمنۍ خلاف دا ځل د تیر کال د کب یهود میاشتې په لومړیو کې نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړه، خو یو شمېر هغو محصلو نجونو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې وکړې وویل د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لورې د محدودیتونو په ډېرېدو سره باوري نه دي چې لوړې زده کړې به په عادي توګه پر مخ لاړې شي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس په هم څو نړیوالو رسنیو ته کتنه وکړو چې د افغانستان په اړه څه وایي. ملګری ملتونه د افغانانو لپاره چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ستونزو سره لاس او ګریوان دي 4.4 میلیارد ډالر مرستې غواړي. دا د هغه مقالې سرلیک دی چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې خپره کړې ده. په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د رپورټ له قوله ویل شوي چې 23 میلیونه افغانان د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. وروسته لولو د مرستو دا غوښتنه چې د برتانیې، جرمني او قطر ملاتړ لري درې چنده تر هغه مرستو زیاته ده چې یو کال مخکې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره غوښتي وي. په دې مقاله کې راغلي چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د طالبانو تر غونډې وروسته طالبانو شاوخوا هره ورځ یو امر صادر کړی چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د 1990 لسیزې پر مهال د دوی رژیم ته ورته کړي. د طالبانو په دغه اوامرو کې یوازې د ښځو پر پرواز بندیز، پارکونو ته په مشخصو ورځو د ښځو پر تګ بندیز، د نارینه کارکوونکو پر لونګۍ او ګیره ټینګار یاد شوی دی. وروسته راغلی چې په وروستۍ ثانیه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز اعلان د افغانانو په ګډون نړیوال هم حیران کړل. د مقالې په پای کې لولو چې ډېر مرستندویه هیوادونه هڅه کوي چې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو ویره لري چې د طالبانو ځپونکي قوانین ښایي یو ځل بیا پر افغانستان ټینګ شي. ستارز اند سترایپس خبرونې هم د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین هڅه کوي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په ثبات کې د لوی لاس لرلو هڅې په هغه غونډو کې څرګندې کړي چې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې ده. په دې مقاله کې لولو چې چین په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز او له بشري حقونو د سرغړونو په ځانګړې توګه د ښځو پر فعالیتونو د محدودیتونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده، او دا په داسې حال کې ده چې چین په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پرېښي. په دې لیکنه کې راغلي چې دا غونډې امریکا او روسیې ته کمساری فرصت برابروي چې د افغانستان په اړه پر ستونزمنو موضوعاتو خبرې وکړي، که څه هم د لیکوال په وینا دا دواړه هیوادونه د اوکراین په اړه خپل ژور مخالفتونه لري. وروسته لولو چې امریکا او نورو هیوادونو پر چین انتقاد کړی چې د مسکو اقدامات نه دي خندلي. د چین، امریکا او روسیې په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ورور دغه سنگین ولسوالۍ کې د مرستې چې راځي دا مستحق کسانو ته نه رسېږي، هغو خلکو ته رسېږي چې مرستې ضرورت نه لري. نو زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي. دغه زموږ مسجد دی، د رامدینه کا په نامه دی، د بازار وسر ته. نو ودغه مسجد ته ورور جانه دوه وارې نماز موږ لیکلي دي، موږ شپږ وکورې د یو وار چې نمان ولیکله هغه ورک شوله. زمر د ټولو نمانو پر سر باندې کارتونه راوتلي و، هغه وکور ته ورکړي و، ځکه چې هغه د مامورینو سره په لشکرګاه کې شناخت لري، شناخته د مامورینو سره دی. او دوهم وروره بیا دوهم وار نمان ولیکه شوله، هغه بیا پسې ورک شوله. کارتونه راغلله، بیا یو یو کارت موږ ته د درو د وکورو ته ورسېده، یو کور ته بیا شپږ کارت ورکړو. دا د وستې کار دی وروره. طالبان یا د مرستې بندې کې بیا چې په طالبانو کې څوک شناخت لري هغو ته رسېږي، بل چاته نه رسېږي. نو دغه زموږ پیغام دی. دغه ازادي راډیو پرې
افغاني افغان یمه. خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، او مهمه خبره دغه د مرستو باره کې ده. د مرستو باره کې هیڅ کوم مستحق نفر ته دا مرسته نه رسیږي. هغو نفرو ته چې څوک وایستې ولري، شناخت ولري، هغو نفر نه ماتې چا ته نه رسیږي. نو هیله مې دا تاسو نه ډېر منندوی به یم چې دا زما پیغام تر اړوند مسؤلینو کسانو پورې مو غږ ورسوي. دا یو د ما نه ده، تقریبا نه شاوخوا چې کورونه دي، هغه دي خو ځینې لاس لسی لري، هغه ته ځینې نه لري.
شریف الله د هلمند دولت د مدالي د ولسوالۍ در سره په تماس کې یم. نو زه د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې د روژې په راتلو سره دغه تجاران مرسوس کوم ورونه چې دي یا دا کوم په سر کې مرسوس مشران چې دي دغه خواهش د دوی زموږ ډېر ډېر لرو چې دغه ورته وایي چې د روژې په راتلو سره پر د خوارو غریبانو باندې د شان د الله په خاطر د روژې په خاطر د شان ارزانه کړي. هر شی چې دی د روژې په راتلو سره هر دوکاندار هر تجار چې دی ګرانه یې د ملت درې په در دوی کوي د الله په خاطر د شان یو څه ارزانه کړي د مسلمین یم ورته وایي.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي.